نن ایکسپریس ورس پڑ خپل ادریه د هندستان او پاکستان په تعلقاتو باندې لیکلی او وای چې هندستان یو وار بیا د هغې غوښتنې ګردان وکړو چې پاکستان دې د پټانکوټ په پیښه کې ککړ ملزم ونیسي، نو هله به مذاکرات شروع کوي. د ادارې په وینا چې کله هم د پاکستان او هندستان ترمنځ مذاکرات پیل شي، نو هندستان د دې د ځنډ لپاره لارې لټوي او دا ځل یې هم داسې وکړه. الن کې دې رستیو کې د هندستان نیشنل انویسټیګیشن ایجنسی ڈائریکٹر ہم ددی خبر اعتراف کڑے وہ چی دے ہم لکی دا پاکستان دا حکومت یا دا کم ایجنسی نیخ پنیغ دا لاس لارنی سے ثبوت ندی تر لاس شوے. ادھر یہ لکی پاکستان و ہندوستان ددی منطقی دوا اہم ملکو ندی بائی چی دوی دا امن لپار غور کردار ولو بوی او بیا که وقتل شینو پاکستان پا خپل دا ترخگری خکار ملک دے، نو سنگ با دا ترخگرو مرستا وکڑی، نو پکار دا چی ہندوستان دا مذاکراتو میستا کینی، زکی چی دا منطقی د مسلو د حل یوازنی لار مذاکرات دی. د دې ترڅنګ د پیښور نه خپرېدونکي مشرک ورځپاڼه خپلې ادریه کې وایي یو خوا د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک ګیله کوي چې حکومت د دوی په بیرته تګ کې سنجیده نه دی، نو بل طرف ته په سرکاري توګه باندې اعلان شوی چې بې کوره شوي خلک دې تر د 14 جولای پورې د چارواکو سره رابطې وکړي چې د دوی د واپسۍ بندوبست وکړی شي. د ادارې په وینا چارواکو اعلان کړی چې هغه بې کوره شوي خلکو ته به 10,000 روپۍ د سفر د خرچ او 25,000 نور خرچو په مت کې ورکولې شي څوک چې د 14 جولای پورې رابطي وکړي. ادارې وړاندې لیکي د حکومت په دې فیصله کې هیڅ خرابې نشته، خو په کار ده چې دا فیصله تر د متاثرینو رسولو لپاره غوره اقدامات کړي وو، ځکه چې دا خلک له یو کال راهیسې د بیکورۍ ژوند تیروي. نو دوی د پاکستان مختلفو ښارونو ته کړي دي، نو زیاتره پکې د حکومت د دې فیصلې نه خبر نه دي. نو که حکومت داسې ونه کړه، نو یو شمېر کورنۍ به د لایلمۍ په وجه د حکومت لخوا د دې سہولتونو نه محرومه پاتې شي، او په دې متاثرینو کې زیاتره غریبان خلک دي چې د خرچي وس نه لري. نو باید چې حکومت دې لړکی کوټلي اقدامات وکړي.
اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر وو چې مونږ ته د پاکستان او د ځینو پاکستاني او ورځپاڼو د نړیوالو اداریو مهم ټکي اورول.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د خلیج ټایمز ورځپاڼې ولیکنه وایي د روژې په میاشت کې د هند او پاکستان د وګړو د نږدې کولو په موخه د یوې کاروباري کمپنۍ یو اعلان د خلکو پام ځان ته اړولی دی. بل پلو اسوسییټیډ پریس خبري ایجنس په یو لیکنه کې په عراق او افغانستان کې د امریکا جنگي تګلارو ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له مجید بابر اورو.
خلیج ټایمز ورځپاڼې په خپل یو راپور کې د روژې په مناسبت د پاکستان د یو کاروباري ادارې لخوا د هغه ټلویزیوني اشتهار موضوع راغستې ده چې پکې په مسلمانانو او غیر مسلمو غږ شوی چې په دې میاشت کې د یو بل سره مرسته وکړي، د یو بل په کار راشي، او په ټولنه کې د خیر ښېګڼې کارونو کې د یو بل ملاتړ جوړ شي. د ورځپاڼې په خبره دا مهال چې په پاکستان، هند او جنوبي اسیا کې کوم کړکیچ، تشدد او شخړې روانې دي، هغې ته په کتو سره دغه اشتهار د هر وګړي په سترګو کې د هیلو او اطمینان اوښکې راولي، او دغه اوښکې د غم نه بلکې د خوشحالۍ احساس ورکوي. راپور کې راغلی دي چې د اشتهار دا ناره چې په جامو داغونه هیڅ غټه خبره نه ده که د یو ښه کار کولو پر مهال ولګي. دغه اشتهار کې یو وړوکی ماشوم په یو بازار کې ګرځي او د خپلو همدولو سره لوبې کوي چې یو غریب ریډي والا ونی چې سموسې او زلوبې خرڅوي خوریړی ماته شوی وي. دغه ماشوم سره د خپلو ملګرو په منډه د دغه کس مدد ته ورشي. هغه او د هغه ملګري په خلکو د هغه سموسې او زلوبې خرڅول پیل کړي، خو په دغه مهال د هغه او د ملګرو جامو باندې داغونه ولګي. په اشتهار کې وایي چې چا سره مرسته کول د کلکې عقیدې نښه ده، او که چا سره د مرستې پر مهال په جامو داغونه ولګي نو هیڅ خبره نه ده. بلخوا اسوسییټیډ پریس خبری ایجنس په خپل یو مقاله کې لیکي چې دا مهال د اوباما انتظامیه لپاره د ډیر تشویش خبره ده چې کوم دوه جنگونه ورته د پخوانی ولسمشر جارج دبليو بوش نه په ورسه کې پاتې شوی وو، د هغې د ختمېدو په دې نږدو کې هډوسې امکان نه ښکاري. د ایجنس په خبره د افغانستان او عراق جنگ سره سره اوس د لیبیا او شام کړکیچ هم د امریکا لپاره ډیر تشویش جوړ کړی، خو په افغانستان کې څنګه چې افغان طالبانو د اوباما دغه هیواد نه د پوزونو د وستو کوم پلان مخه کې خندان واچول، هغې ته په کتو سره اوباما اوس په افغانستان کې میشته امریکایي پوزونو ته افغان پوزونو سره په خلاص مټ همکارۍ حکم کړی دی، خو که هغه ځمکنۍ مرستې وي او که هوایي. د اجانس په خبره سپینه ماڼۍ وایي چې دا مهال د دوی هیڅ پلان نشته چې په مکمله توګه ځان ښکیل کړي، بلکې غواړي چې په فعاله توګه د افغان امنیتي سرتیرو ملاتړ وکړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه شوې چې د وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو د بندولو لپاره له هر اړخیز اقداماتو څخه استفاده وکړي. دغه شورا ویان تواب غورځنګ د یکشنبې په ورځ په وګړه خبري غونډه کې ویل د افغانستان دیني عالمان به هم په دې برخه کې خپل اعلامیه صادره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت د سپین ماڼۍ دغه اقدام هرکلی کړی چې له مخې د وسلوالو طالبانو پر ضد د جګړې په ډګر کې د خپلو پوځي کمانډانانو صلاحیتونه زیاتوي. په دې اړه نور معلومات له کابل رحمت الله افغان په دې رپورټ کې راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې مخدره مواد له کوکنارو ناوړه استفاده او په ځینو ځایونو کې له خلکو څخه د عشر او زکات ترلاسه کول د وسلوالو طالبانو کورنۍ مالی سرچینې دي او باید مخه ونیول سي. د دغه شورا ویان تواب غورځنګ د یکشنبې په ورځ په یو ګډه خبري ناسته کې وویل د ملي امنیت شورا ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه کړې چې د طالبانو د کورنیو مالی سرچینو په چولو کې جدي اقدام وکړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ټول امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دستور صادر کړی چې د افغانستان په داخل کې د دښمن خصوصا طالبانو د مالی سرچینو د چولو لپاره له همه جانبه تدابیر او اقدامات څخه استفاده وکړي. له قانونو څخه ناوړه استفاده او په ځینو ځایونو کې عشر او زکات د طالبانو د تمویل د منابعو په توګه یاد شوي.
ښاغلي غورځنګ زیاته کړه د افغانستان د علماو شورا به هم په دې اړه خپل اسلامي او دینی مسؤلیت ادا او څو ورځې وروسته به په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. د اقدام وروسته له هغه کیږي چې په جنوب ولایتونو کې د طالبانو لخوا له خلکو نه د عشر او زکات د ټولولو خبره کیږي. همداراز تر دې وړاندې افغان او بهرنیو چارواکو په وار وار ویلي وو چې طالبان له کوکنارو او قانونو څخه ډېرې پیسې ترلاسه کوي. بلور ته د افغانستان د ملي امنیت شورا او دفاع وزارت له وسلوالو مخالفانو سره د مبارزې په برخه کې د امریکایي ځواکونو د صلاحیتونو لا زیاتېدو هرکلی وکړ. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري په همدې خبري غونډه کې له افغانستان سره له مرسته کوونکو هیوادونو وغوښتل چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي.
هغه څه چې د امریکا متحده ایالاتو پریکړه کړې د افغانستان د دفاع وزارت تاییدوي. هغه هیوادونه چې له تروریزم سره په مبارزه کې ژمن دي باید له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي، نه یوازې د امریکا متحده ایالات بلکې نور هیوادونه هم مرسته وکړي سو له تروریزم سره جګړه ژر خلاصه شي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه پلان تصویب کړی چې لمخې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د امریکایي پوځیانو صلاحیت زیاتیږي او هغوی کولای شي له افغان امنیتي ځواکونو سره مستقیمه همکاري وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا هوایي ځواک باید هغه ځایونه هم په نښه کړي چې هلته د دولت د وسلوالو مخالفانو د روزنې، تمویل او تجهیز مرکزونه موجود دي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان د سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره.
د پاکستاني دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه ولیکنه وايي په هغه هېواد کې مذهبي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا قانون اکثر وخت د شخصي ګټو لپاره کارول کیږي. د لیکنې تر مخه حکومت هم داسې معلومیږي چې دغه قانون د سم استعمال په چارو کې له خلکو سره د مرستې کولو ډډه کوي. د دې لیکنې مهم ټکي له منور شاور.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په دې لیکنه کې راغلی په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي ضد قانون زیاتره بې ځایه استعمالیږي او کوم تن باندې چې یو وار د مذهب د سپکاوي تور پورې شي هغه اکثر د هیڅ ډول سپیناوي موقع نه لري، ځکه چې اکثر خو بلوګر د مذهب په سپکاوي تورن تن په مقوو وجنی او که د هغې نه بد شي نو بیا یې په عدالت کې وکیلان د دفاع کولو نه ډډه کوي چې په ترس کې یې دغه تورن کس د نامعلومه وخته پورې په جیل کې بندي پاتې شي. ورځپاڼه لیکي په روان کال کې هم یو شمېر داسې پېښې رامنځته شوې چې څرګندوي په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي خلاف قانون په اړه خبره کول ډېره حساسه موضوع ده او د خلکو رد عمل ته په کتو سره حکومت هم نه غواړي چې په دې سلسله کې څه ډول بدلون مخې ته راوړي. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان د پخواني امیر جنرال ضیاءالحق واکمنۍ ته د دې هیواد اکثریت بد وایي، خو د هغه په وخت کې چې په مذهب کې د سخت دریځۍ کوم عوامل شامل کړی شوي هغه اوس هم دوام لري. په 2014 کال کې یو عیسوي ښځه او خاوند بلوګرو په دې تور د خښتو بټۍ ته ژوندي وغورځول او ووژل چې دوی د قرآن مجید پاڼې شلولې دي، خو وروسته معلومه شوه چې دغه تور په دروغ لګول شوی و. ورځپاڼه لیکي که څه هم تر دې دمه د مذهب د سپکاوي په جرم کې عدالت څوک پانسي کړي نه دي، خو په دې کې ککړ د 500 نه زیات کسان د مقدمو شروع کېدو نه وړاندې وجل شوي چې زیاتره یې په جیل کې پولیسواله او جوبل کړي یا وجلي دي. بلخوا ورځپاڼې ته د جلسو او احتجاجونو تنظیمونکي یو تن ویلي چې دوی په کرایه د جلسو جلوسونو لپاره خلک راغونډوي، یعنی که څوک دوی ته ووایي چې په یو خاص شمیر کې خلک کومې خاصې سیمې ته د جلسې او جلوس لپاره بوتلل دي نو دوی ورته په ډیر لږ وخت کې د ټلیفون د لارې انتظام کولی شي. دا کسان وایي دوی دغه احتجاج کوونکو ته خوراک او دیاړي ورکوي او د پولیس نه د بچ کولو ذمواري هم اخلي، خو دا کسان وایي که دغه جلسه د مذهب په سپکاوي د تورنو خلکو خلاف او یا په دغه قانون کې د بدلون په اړه وي نو دغه دیاړي مار ورته لا نور په جوش او جذبه ورځي.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خپرونه تړون کې اورېدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو اوس وخت شوه چې مشالونه اونیس پروگرام تاسو ته وړاندې کړو. دا خپرونه زموږ همکار شاهین بونیره جوړوي.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیره ما او د پښتنو په خاورا د عدم تشدد د مبارزینو په اړه په دې ځانګړې خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د آزادۍ تحریک د نوموړي مبارز ماهر تعلیم خبریال او شاعر امیر نواز خان جلیا د ژوند او کار په اړه معلومات شریکو. امیر نواز خان جلیا د مارچ د میاشتې په 10 نیټه کال 1910 کې د هشنغر په اوتمانزو کې د محمد اکرم خان په کور کې زیږیدل و. پلار د جیداد خاوندو او وسایل لرل چې په خپل زوی سبق وایي. له دې قبلې د پېښور په اسلامیا کالج اټ سکول کې داخل ک، د لسم جماعت نورستوي په تاریخي اسلامیا کالج کې خپل زده کړو له دوام ورک. دغه ورځو کې د انګریز سامراج پر ضد د بلابلو سیاسي او مذهبي ډلو او ګوندونو لخوا د خپلواکۍ لپاره هلې ځلې کېدې. هم دغه وجوه چې امیر نواز خان جلیا دغه غورځنګ سره ملګری شو. د مردان د عبدالولی خان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر سویل خان په اسلامي کالج کې د جلیا صاحب د سیاسي حلو ځلو په اړه وایي.
نو التا د آزادې د تحریک شمولیتی غوندو کې د دو حاصل کې یو میټینګ و او شو په میټینګ کې چې کوم کسان شامل وو هغه ته سبا د کالج د پرنسپل له طرف نه یو وارننګ لیټر ملو شو. چې وارننګ لیټر ملو شو نو هغه کې د باندې دا الزام هم لګول شو چې د روس کې خپل تصویر چې دا په کانو نشته دی. نو هغه په سلسله کې د کالج نه ریسټیکیټ کوي وشته ده. روس کیپل چو نو هغه کی گورنر وو دی کی په دې ردی په هاستل کې د دې تصویر لګې ده نو د چې جرت اوسې ده د باندې د جام چې دا د تصویر په کارن باندې شته نو راغور دې دل نو دې چې کله د سمه کالج نه وو ته په سیکنډ ایئر کې په دغه ځای کې د ټوټل جون بدل شو د دې فارم چې دین او آزادې طرف ته شو د ریسنس سټوډنټو او په سیکنډ ایئر کې د ډیسک فلو کلاس فلو نو ډیسک فلو چې دا غلام شاہ خان او غلام شاہ خان د انڈین سروس طرف تلال نو آغا کم پلال اور دی چلی دا آزادی طرف تلال دا آزادی پتنگ شو دی ملک دا آزادی دا پارے قربانے ورک نو دی بے کم پلال او سنگ پاتے شو آغازان لیو تاریخ تے.
د اسلامي کالج نه د وتلو وروستو جلیا صاحب عملی سیاست پیل کړ. د باچا خان د انجمن اصلاح فاغناو بیا وروستو د خدای خدمتگار تحریک ملګری شو او په ټولنه کې د اصلاحاتو او برتانوي راج نه د خپلواکۍ لپاره مبارزه پیل کړه. ډاکټر سویل خان وایي چې جلیا صاحب په 1908 کې په پیښور کې پریس پرانسته او له هغه ځایه به د خپلواکۍ په اړه د کتابچو خپرولو سره سره د انګار په نوم یو اخبار هم وسته. نوموړی زیاتوی
دو چې کوم کار کړی دی هغه د مونږ ته څه تعبیر شي چې ماس کمیونیکیشن کې د چې کوم رول لري یا په صحافت کې د چې کوم رول لري د خپلې خدمتګارې یو ډېر اهم باب دی دا چې د خپل خبر کې د خپل ګوروالا ټول کالي خرڅ کړو په خپل خبر کې سنترام د یو مرګري او د سبق هغه یو پرس کولاوګو سټیم پرس په وته یې پاره زمانه کې نو هغه دو برانچ یو په فنډه کې یو په خبر کې نو په خبر چې نو هغه دو هغه شریکو نو هغه پرس چې دی نو هغه یو په خانه کې دو لومړني د آزادې په تګري کې چې ساره خپل شروع کړو نو دو پمفلیټ رااله پمفلیټ چې رااله نو هغه کې دو د آزادې شعرونه لیکل پیغامونه به لیکل او هغه به زه په ځای خورول بیا راغی نه پس د انګار اخبار وشته دو انګار اخبار کې نظام په پښتنو یا د پښتو ژبې په صحافت کې ډېر رول ادا کړی دی.
د دې کتابچو اخبار د خبرېدون وروسته د برتانوي راج چارواکي د امیر نواز خان جلیا پسې شو چې لکه د نورو خدای خدمتګارو یو نیسی او جیل ته واچي. د گرفتاری نه د بچ کېدو لپاره با جلیا صاحب د یو مزدور په شکل کې ګرځېده او خپل مبارزه به پر مخ وړله. دغه اړه ډاکټر سویل خان داسې وایي.
میرویس خان نما کله انټرویو کوله نو هغه ماته ویي چې کله زما خلاف وارنټ جاری شو نو ما به په پېښور کې تاسو ته لیدلي چې دا مزدوران چې دی نو دوی به د هغه غټ پړي کې اوږه اچولو او لنډ کمیس به یې اچولو چې لکه دې مثال لارې چې زه مزدور یم نو کسه وړې راوړې نو نو ده به دغه لنډ کمیس اچولو او ټول ورځ به دا پړې په اوږه ګرځولو نو کار به خپل کو خو داسې بهروپ یو شکل کې وغځېدې چې زه گرفتار نه شم. د خپل کار په دغه سلسله کې بیا کړی دی بیا پمپلټي انګار اخبار د هغې نه علاوه بیا جي د ده رول چې دی نو هغه په دې دغه کې بیا دی چې دی کله د انجمن اصلاح الافاغني یا د آزاد سکولونو سیکټر شوی دی په هغې کې د ده رول ادا کړی دی. بیا د ده رول چې دی نو هغه په دې دی چې کال 1913 کې د ده ډرامه درد د چې کوم ډرامه لیکلې ده هغه په پړاند کې سټیج شوی ده. ډېر تاریخي ډرامه ده هغه اوس بچاخان ریسرچ سنټر چاپ کړی ده او زما چې کله تحقیق کوم نو زما د تحقیق په لاندې هغه در ډرامه مونږ په لندن کې ومونتېدله. داسې یو څلور پنځه کاله مخکې خبره ده هغه بیا مې دوی ته حواله کړم هغه وی چاپ هم کړ.
ډاکټر سویل خان وایي چې د امیر نواز خان جلیا لیکلې درد ډرامه د پښتنو د قومي مبارزې او په دغه لار کې د هغوی د قربانیو مهم یادګار دی. هم د دې رنګ ادبی حل زلو لاري د پښتونخوا په کلیوالو سیمو کې د ولس د سیاسي شعور د ود لپاره کار کړي او د هغه وخت د لویو تاریخي پیښو معلومات پکې هم خوندي شوی دي. دا ډراما په کال 1913 کې په سټیج وړاندې کړل شوې و. نوموړی وای
دا د آزاد سکول هلکانو سټیج کړی و په اپریل کال 1913 کې د پرانګو یو میدان کې. په دې کې یو سل او اتو شپېتو ماشومانو ایز ان اکټرس کار کړی او اوه د دې هدایتکارو باقاعده دې لپاره چې کوم سټیج یا د ډرامې سره نور لوازماتو دا هغه ډرامه ده چې دې د سټیج دا لوازمات ټول پوره کړو. دا لس بجې د شپې سټارټ شو. دا دوه نیمو بجو پورې د شپې څلور نیمې ګنټې دا سټیج شوی وه. دا د ارکایو ریکارډ مطابق دي چې 2009 پورې کسان په دې کې ناست وو. دی کتلی ده په دې شپه باندې چې کله دا ډرامه ختمه شوې ده نو د تحصیل چاته دې په اسسټنټ کمشنر په بنګله باندې یو دوه کسان ورغلي دي. ڈراما اسٹیج خلکو کې د آزادۍ یا زمون خلاف د نفرت جذبه پیدا شوې ده. او زما په بنګله باندې حمله کولان کې دا سینو وغه نور خلک وو. خو د هغې رد عمل دا شو چې هغوی حکومت په سباله دغه ټول ماشومان د چاسې په دې کې کار کړو د دې په کورونو په هغې کې په اتمانزو کې په پړانګو کې په مردان کې چې چا چا کوم کوم ځای سره تعلق وو هغې باندې چاپۍ ولګولې او ګرفتارول یې شروع کړل. او بیا په دې کې اووه کسان چې دي نو هغې ګرفتار شو. امیر نواز خان جلیا په دې کې د ګرفتارۍ نه بچ شو او هغه اووه کسانو باندې بیا مقدمه چلېدلې ده په تحصیلي چاته دی په کورټ کې. مشهوره مقدمه ده او هغې کې بیا دې ټولو ته
امیر نواز خان جلیا د یو ماهر تعلیم په توګه هم د آزاد سکولونو چارې پر مخ وړي. د سکولونو استادان په کار ګمارل او د هغوی تنخواګانې پوره کول او دغه شان د زده کوونکو د ستونزو نه ځان خبر ساتل او هغه هوارول د هغه په ذمہوارو کې وو او دا ټول کارونه ډیر په ایمانداري ترسره کول. ډاکټر سویل خان وایي چې کله د تحریک مشران ونیول شو نو جلیا صاحب به د استادانو د تنخواه پوره کولو لپاره د خلکو نه په سوال د مالی مرستو غوښتلو نه هم ډډه نه کوله.
دې چې کله سکسونو دا هغه وخت چې کله ټولي دا ټول خدای خدمتګار سره د بچا خان گرفتار نو دا هغه وخت کې بیا د سکولونو خدمت کړې وه. ما داسې خطونه منتظر پارکایو کې چې د مختلفو سکولونو هډ ماسټران را لېږېدل چې مونږ دا مسله ده مونږ دا مسله ده دلته راشه دلته معاینه وکړه دلته استادان کم دي دلته تنخواه نشته. دی یوازې غریبو او نو ټول خلک گرفتار وو. دا فنډ د استادانو تنخواه ډېره لویه مسله وه. نو چې دغه په تحصیلي چارڅه کې سیر د جوارو اوړه راغونډول کور په کور به ګرځېده او د هغې نه به 150 روپے جوړول او هغه به چې کوم دینو د استادانو په تنخواه کې تاسو خبر تلګي هغه ورځې کې 100 روپے تنخواه ور استاد نه هغه به کړي سکولونو باندې ګرځول او تنخواه ځان به راغې نه پوره کول.
د میر نواز خان جلیا کتابچو د ازادۍ په تحریک کې یو نه هیریدونکي کردار لوبولی دی او د هغې وجه دا وه چې د هغه انداز ډیر ولسی وو او بل دا چې جلیا صاحب او دغه ملګرو به هڅه کوله چې په دې کې لیکل شوي پیغامونه ډیرو خلکو ته ورسی. ډاکټر سویل خان په دې اړه د یوې مهمې واقعې ذکر کوي.
د پمفټ باره کې بیا خپل کتاب کې لیکلي دي د ازادۍ تحریک کې احمد کاکا چې ما صدا کار حواله چې ما به دا پمفټ خپرولې نو هغه ورځې کې یو نه دې قیمت نو ما یو خان لګایو زو هغه چې زو ما سره یو بل خوښ خدمتګارو موږ به دا خپرولې لکه اشاعت هم دې کو تفصیل هم کو وی چې موږ دا یو خان له یو یا خان دې چې زه ازادي اړ واړم نه زه پرې پم شټ سکوم. نو موږ چې په لار تلو نه بیا یو بل خان له ورځې هغه چې موږ چې دا پم شټ ته په یو نه دې دا واخله نور خلکو ته موږ وایي هغه چې زه په پښتو پوهېږم نه زه خو د انګریزي سړی یم نو زه دا بلې واخلم. نو موږ ورته وایي چې ښه ته نه پوهېږي نو موږ درته لږ وایو ته ووره. نو دوی چې ورته هغه شروع کړی دی چې مه جاړه دله دلته اوښکې تویول منه دي او د دې قفس مرغوله د پاره شور کول منه دي او سړی چې وځي زناور لومبي ابو ور کوي او موږ مظلومان د ابو ور کول من دي نه چې کله ته دا شعرونه شروع کړو کنه نیرا خان په سر جوخ کې رالی وی چې ښه داسې کار وکړې چې ما له پوره 50 راکې او زه به دا نور خلکو ته هم وویشم دی کې خو ډېر زیات د ازادۍ پیغام دی زه ستاسو ما له سترګې رڼا کړې نو لکه داسې طریقه د دې رد عمل بیا راښکاره شوې دی چې دا بچا سره اونتې دی حکومت نو هغوی به هم گرفتارول.
باچا خان د آزاد سکولونو د ودې لپاره د امیر نواز خان جلیا د خدمتونو قدر کاوه او کله چې په 1915 کې د جیل نه خوشې شو نو په یو غونډه کې هغه ته د سرو زرو یو تمغه هم ورکړه. ډاکټر سویل خان وایي جلیا سه په داسې حال کې د خدای خدمتگار تحریک تعلیمي کمپاین پر مخ وړو چې د برتانوي وکدارانو او ځینې ځایي خانانو او مولانو لخوا د سکولونو پر ضد پروپاګاندا کېده او دا ډېر سخت وخت و.
چې راواد ته ملاوېدم دا ته اسنه ملاوېد دا په دې ملو شو چې د باندې ډېر ظلمونه شو او د دې سکول باندې ډېر ظلمونه شو. دا غي بارک یو څو شعرونه دي دا که تاسو اورئ نو ډېر به حیران شئ. دا هغه چې کوم خان بازارانو په دې ظلمونه کړو کړې انجمن باندې په سکول باندې په پرې خدمتګار باندې دا غي بارک دي. نو دې کې چې په آبازو کې مې افتاب دي او دې دشمن د پاک وهاب دي او په مظلومانو کوي زور او رب چاته کو شور او تنګي کې میر عالم دي چې خبر پر ټول عالم دي او د نبی د دین دي چور او رب چاته کو شور او په شیر په کې دي کاکی هغه دي لندې بوچې د جان سن دي کو شر او رب چاته کو شور او په منځو کې عمرې دي چې د شیطان نه هم تیرې دي په دفترونو لګوي او رب چاته کو شور. دا عمر چې دی دا عمر خان چې دی دا خان بهادر او دا سکه محمود جی چې خان بهادر او په دې ظلمونه کول ناغان په شیرونو کې یاد کړی او پر زر سلطانې دی هغه ټول درګې چرګې دی مونږ راکاږي په سرو شګو نسکور او رب چاته کو شور او جلیا کوي جړه او ولا دې په در کې د الله او چې زه ستې شوم په اور او رب چاته کوم شور. نو د دې نه اندازه تاسو لګورئ چې دوی به څنګه سخت تیری کړی.
امیر نواز خان جلیا د خپل ژوند اخري نه هلس کاله د سیاست نه یوې ډډې ته پاتې شو او په کال 1901 اتیم کې د نومبر په 12 منېټه د دې فانی جهان نه سترګې پټې کړې. اوریدونکو هم دې سره زموږ د نن ورځې د خبرونه وخت پای ته رسی. بل ونه با د عدم تشدد د کاروان دی او بل مبارز د ژوند او زیار پاړه د معلوماتو سر رازو. تر هغه د الله پامان. پر فاټا سبان د سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راواخلا 64 سیکشن دی. دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.